السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې اونیز بحثه ځانګړې شوې. کوربه زما همکار احمد شیبر دی. وروسته له میلمنو سره ستاسو چوپړ ته راځي. د خبرونې موضوع هم د دوهې وروستۍ دوه ورځنۍ غونډه ده چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د طالبانو له حضور پرته تر سره شوه. په دې اړه بحث وروسته پیلېږي، خو په مکرې د سات خبرونو ته د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دغه وزارت وایي نړیوال باید افغانستان کې د بیا رغونې او پراختیا له هڅو ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو منځلارې حکومتولۍ له ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه کې ملاتړ وکړي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دي. نن پنجشنبه په پیکن کې په یوه خبري غونډه کې پاکستان ته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر چین کانګ له کېدونکي سفر مخکې وکړي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. تر اوسه د دغو لیدو کتو د بحث وړ مسایل نه دي روښانه شوي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د کندهار په شمول د ځینو ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې لیکلي چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین مولا محمد علي حنفي چې په مولا شیرین اخون مشهور دی د کندهار د سرپرست والی په توګه ټاکل شوی. مولا شیرین اخون د طالبانو د مخکنی رهبر مولا عمر اخون سره نږدې پاتې شوی او په دوحه کې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې هم شامل و. مولا شیرین نن د طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی لخوا رسما کندهار کې د ولایت مقام ته معرفي او خپلو کارکونکو ته وپیژندل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا غونډه نن او سبا د هند په ګوا ښار کې کیږي چې بلاول بوټو زرداری به پکې د پاکستانی پلاوی مشري کوي. دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند په سفر ځي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیره حنا ربانی کار هند ته تللې وه. او د چک جمهوریت پولیسو نن وویل چې د دغه هیواد په دوهم لوی ښار برنو کې تیر شپه د اور لګیدنې په پایله کې اته کسان مړ شوي دي. د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سویلي ختیځ ته په 200 کیلومتره کې پروت برنو ښار تیر شپه د اور لګیدنې د پیښې شاهد وو. د چک ټلویزیون په وینا په پیښه کې وژل شوي کسان ښایي په یو پناځای کې بې کوره راټول شوي کسان وي. د چک جمهوریت پولیس او د اور وژنې اداره د اور د لامل په اړه پلټنه کوي.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ملګری ملتونه څرنګه له طالبانو سره تعامل کولی شي. د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوه. د دې غونډې په پای کې انټونیو ګوتیرش وویل دا غونډه د یوې ګډې نړیوالې تګلارې د جوړېدو لپاره وه، نه د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره. شاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې په افغانستان کې د ښځو پر کار اوسنی بندیز نه د ملګرو ملتونو نه هم د ټولې نړیوالې ټولنې له لورې د منلو دی. خود وویل
It is difficult to overestimate the gravity.
په افغانستان کې د وضعیت د عمق اټکل ګران دی. د پنننې نړۍ کې تر ټولو لوی بشري بحران دی. شاغلی ګوتیرش په ورته وخت کې وویل چې کله مناسب وخت راغی دی بل طالبانو سره خبري وکړي، خو اوس هغه وخت نه دی چې له دې ډلې سره خبرو تک شي. د دوهې په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربه توپ وشوه، د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادو اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د استازو په ګډون تر شلو د ډیرو هیوادو استازو برخه واخیسته. د دې غونډې برخوالو پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره به بله ورته غونډه جوړه کړي. سوال دا دی چې څه باید وشي. دلته دا مسله له میلمنو سره څېړو. په دې خبرونه کې مو دغه ملمنو ته بلنه ورکړې ده. غوث جان باز په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات، شینکی کړوخیل د سیاسي چارو کتونکی او صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کارپو د ملمنو هرکلی کوم. جان باز، که تاسو تراشم څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي کنه؟ ځکه چې د جمعې په ورځ د دوی وار لمخه ویلي وو چې د مې تر پنځمې به په افغانستان کې ممکن دا وارزوي چې خپل فعالیتونه بند کړي او کنه. ستاسو نظر.
سلام ټولو ته، ستاسو مشو هم تاسو ته ملمنوته او خیر منو ریدین کوته. ګوري، ملل متحد خو خپل فعالیتونه په افغانستان کې زندول نشي. کله شي چې یو نیم توقف پکې راشي، ځکه چې افغانستان خو چا من هيسته یو دولت لغوه کړی نه دی، او داسې قوت په دنیا کې نشته چې افغانستان لغوه کړي. خو خبره دې کده چې افغانستان نن ورځ د داسې یو ډلې د خوا برمته شوی دی چې هیڅ نوع ملي قوانین په رسمیت نه پېژني، او دغو خلکو دغه ډلې دغه اخلاق او دغه کړنه بین ملي ټولنه هم یو نوع بنبست او کرکېچ سره مخامخ کړی دی چې دوی سره څه رقم ته یو تعامل مخته کړي.
مننه جان باز، مننه. په همدې برخه کې چې آیا ملګر ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې بند کړي او کنه، د شاغلي انصاري نظر کا واخلم. صدیق منصور انصاري، تاسو څه فکر کوئ؟ انصاري صاحب.
بله، خاطر شي بر تاسو درنو ملبنو همکارانو او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. پلان د کویل شو چې د ملګرو ملتونو سازمان چې افغانستان یو عمده غړی دی، یو په تکلیف او مشقتونو کې راګیر غړی دی، هیڅکله به د ملګرو ملتونو زړسوان د اډانه هغه چې د بشریت داویدار ده، هغه چې د انساني ارزښتونو داویدار ده، هغوی به داسې کړنه ونه کړي چې هغه د افغانستان خلکو ته لا پراخ زجر او شکنجه ورکړي.
مننه انصاري صاحب. دې ته به بیا هم راشو چې که ملګر ملتونه خپل هڅې بندې کړي څه نتیجه به یې څه وي؟ د اغلی کړوخیل نظر که واخلم. شینکی کړوخیل هم په خپرونه کې راسره ملګری شو. تاسو څه فکر کوئ چې ملګر ملتونه چې وایي د مې تر پنځمې به دا وارزوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي او کنه، څه اټکل کوي چې ملګر ملتونه به خپل فعالیتونه په عادي ډول باندې مخته یوسي؟
سلامونه ستاسو د پروګرام محترم مېلما او ټول اوریدونکو ته. جناب شبل، څه مشکل دا دی چې اوس خپل ملل متحد یو سخت انتخاب سره مخامخ دی. یو طرف خارجي خپل په مغه منشور یا ارزښتونه باندې پابند پاتې کېدل مهمه دي، بل طرف نه ساس معامله حکومت خپل ځانګړې کوم عاید نه لري یا مالي امکانات نه لري، او د دوی امکانات د ټولو اعضا یا ملکونه چې دوی سره غړیتوب لري د هغوی د مرستو لارو دوی ته کومکونه لیږل کیږي، امکانات برابرېږي، او دوی به افغانستان یا نورو ملکونو ته دغه مرستې رسوي. زیاتره ملکونه وایي چې که چیرې ښځې کارمندانې ونه لري یا ښځینه کارمندانې لري شي، نو موږ خپل امکانات یا ډېر محدودوو او یا بالکل قطع کوو. نو دوی خپله د مالی تمویل ستونزو سره مخامخ کیږي. تاسو که پوښتنه کړئ، په افغانستان کې ډېر مؤسساتو خپله تقریبا 50% زیاته بودیجه د لاسه ورکړه، ځکه چې یا زیاتره ملکونو خپله بودیجه په اصله معطل کړې ده، نه استوي، ځکه چې په همدې ته منتظر دی چې بلاخر که کوم بدلون د طالبانو په دریځ کې راشي. نو کوم فشارونه چې په ملل متحد باندې دي، او زیاتره سازمانونه د بشري حقونو نورو ته وایي چې تاسو څنګه کولی په داسې ملک کې دا کومک رسانیانې وکوي، یا موږ ورته کومک واستوو چې چېرته ښځه نور د انساني حقونو څخه برخمنه نه ده، حتی د کار کولو حق هم ورڅخه اخیستل شوی دی.
خو اوبخشئ، بل اخته ستونزه دا ده چې ملګری ملتونه بیا په ورته وخت کې ځان مکلف کړي چې په افغانستان کې له بېوزلو سره مرستې وکړي، ځکه په دې باور دي دوی که چېرته مرستې ونه کړي بشري وضعیت به په افغانستان کې ډېر خراب شي.
ما فکرم جناب شیبر صاحب خلاکن طالبان با ده احساس مسئولیت وکی از دوی مسئولیت هم داده چه خلکن روزی واخلی و دوی ده مسئولیت ده چه خلکو تا امکانات برابره که لازه چه دوی پا پدین دا انسانی دریزونو باندې بد خبره وکړو که کچیرش ایبت الله نه غواړي چې مېرمنې کار وکړي نو دی د خپل ورته کوم امکانات پوره کړي. دا خو نه شي کېدلی چې دومره ستونزې په افغانانو راوسي، هغه بهرانیان هم چې د انساني مرستو له لارې غواړي چې افغانانو سره مرسته وکړي هغه هم محدوده وي. نو کېدای شي بیا ملل متحد کوم بله بدیله لارې پیدا کړي، کېدای شي د نور مؤسساتو لارې هغه وکړي، یا صرف کېدای شي هغه برخه وساتي چې امداد رسانی کیږي نور بخشونه خپل وتړي. ان خپل ملل متحد هم خپل لسونه ځکه چې همدغه تمیلک کوونکې ممالک باید دوی ته یا د مرستو اعلان وکړي، یا ورته چې دا مرکه موږ کومک درکوو، او یا ورته وایي چې دا موږ کومک نه درکوو، نو تاسې هم باید وځئ. نو دا نو ځکه دا ناسم یو دلیل همدا و چې په همدې بخشم که چیرې طالبان خپل دریز نه بدلوي نو دوی به راتلونکي دریز دې په مقابل کې عکس العمل به څه وي، او د ابداد رسانی برنامه به څنګه کیږي.
مننه. آغلی کړوخیل دې ته اشاره وکړله چې د ملګرو ملتونو د غونډې یو علت همدا و چې دوی به په راتلونکي کې په افغانستان کې خپل مرستې څرنګه کوي او څرنګه به تر خلکو پورې رسوي. لیکن انصاري صاحب، په دې غونډه کې که چېرته د ملګرو ملتونو اصلي هدف همدا و، نو په کار نه و چې د طالبانو استازي هم د دوحې غونډې ته ورغوښتي وای او هغوی سره یې خبرې کړې وای چې دوی څه غواړي او څه تقاضا ترې ملګرو ملتونه لري.
د اصول
له مخې
دغه موضوع ډېره مهمه وه، کله هم چې په یو مسله د دوو یا څو اړخونو ترمنځ شخړه وي یا غوټې وي، د هغې غوټو او شخړو خلاصول یا حل یو طرفه او یو جانبه نه شو کېدی، او دا ناممکنه وي. هغه څه چې په دې غونډه کې ترسره شول د هغه د بن غونډې ته ورته وه. د بن غونډه کې که چیرې ټولې ښکېلې خواوې حاضر وې، یعنی په هغه وخت کې د اسلامي لورې چې په مسله مخالفینو کې بیا راڅرګند شو، د طالبانو لورې هم حاضر وې، موږ فکر کوو چې هم به د نړۍ لپاره دا یو لوی لاسته راوړنه وه، هم به د افغانستان دغه شل کلن بهیر کې په تریلیونونو ډالر ته د بشري او طرفیاتي مرستو په نوم د نظامي او کاري مرستو د بنسټونو د رغاونې او جوړونې د نظام جوړونې په نوم مصرف شو. دا به افغانستان لزمه کې ډېر پورته کړی دی، اوس به له نننیو ناورینونو او ستونزو او تشویشونو او تکلیفونو سره نه افغانان لاس او ګرېوان وو، نو د سیمې هېوادونه او نه به هم نړۍ له یو لاړ ګواښونو ډاره ویره درلودل. موږ فکر کوو چې اوس هم همدغه لار ده، که چېرته بیا هغه ترخې او ناکامه تجربې تکرارېږي، نتایج به تر دې هم بدتره، تر دې هم خطرناک وي.
د جانباز صاحب نظر کا وخلم، جانباز صاحب څه فکر کوي چې د دوحې په غونډه کې په کار نه و چې د طالبانو استازي هم برخه اخیستې وای؟
البته چې نه، په هیڅ خو د طالبانو په مقابل کې قانوني او سخت دریز لرم. زه دا ډله اصلا د افغانستان د استازولي کوم حیثیت نه ګڼم، او دا ډله د افغانستان استازیتوب نه شي کولی، ځکه چې دا ډله د افغانستان د خلکو نه، د افغانستان د سنتي انسټیټیوشنونو نه، د قانوني انسټیټیوشنونو نه خپل هغه مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. د دې لپاره دنیا دا ویني، دوی دنیا ته فریب نه شي ورکولی، او دا ډېره ښه ده چې بین ملي مراجع دوی لکه دغه د دوه ناست دوی نه دعوت یي، دوی ته یو ځلې بیا ښیي چې تاسو مشروعیت نه لري. که تاسو په یاد اوسېږي
جانباسب، داسې چې طالب طرف دی، یو اړخ دی، افغانستان په لاس کې دی، افغانستان په لاس کې او ملګری ملتونه غواړي چې په افغانستان کې کار وکړي، نو فکر نه کوي چې هغه څوک چې په کې واکمنان دي دغه اساسو سره باید واضح خبرې وکړي چې تاسو څه غواړي؟
طالبان د افغانستان واکمنان نه دي، طالبان د افغانستان غاصبین دي، او د دوی هغه کوم عامر چې دی چې نوم یې پاکستان دی، او د هغې استازی کومه چې هینا ربانی کار نومېږي، دوی ته یې بلنه ورکړه د چین په واسطه چې هغه د تحریماتو کمیټې له اجازه واخیستله چې ملا متحدی رای شي راول پندیته الته ورته وایي چې په دوحه کې څه تیر شول. نو د دې خاطره چون دی د افغانستان د حاکمیت او د جغرافیا غاصبین دي مشروعیت نه لري، الته به دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه تیر شول او کوم ګامونه باید دوی وچت.
مننه مننه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټاکل شوی دی چې د می پښپژمه یعنی د شنبه پورست اسلام آباد ته ولاړ شي، او لکه څنګه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی او ازادي راډیو ته د دوی ویاند هم دا خبره کړې ده چې امیر خان متقی به هلته د پاکستان چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي او له پاکستاني لوري سره به هم په ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. اغلی کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ چې د دوی په غونډه کې دا په کار نه و چې د طالبانو استازي هم برخه واخلي؟
زما پان باندې نه، ځکه چې دا د طالبانو سره د خبرو اترو مجلس نه و. دا مهمه ده چې په اوسني وخت کې یا د دومره وخت چې کله چې طالبان واک ته رسیدلي، د مختلفو ممالکو مختلف دریزونه، مختلف اندېښنې او مختلف انتخاب د همکاري ده چې یو ډول همغږي هم او هم نظر د دوی یو واحد نظر دی په منځ کې موجود نه دی، چې هم د خپل کله ناکله طالبان او څخه غلطه ګټه اخیستل دي اوسنی وضعیت څخه، او همدارنګه دنیا هم حیران ده چې باید څه وکړي. زما پاند باندې دا مهمه ده چې اول یو اجماع د بهرنیانو په دریزونو کې راشي چې د مغ لپاره هم دا ناسته هم شوی دی، ځکه چې په اوسني حالت کې تاسو پوهیږئ جناب شیبر صاحب چې په لویه سطحه کوم هغه تحولات چې را روان دي، هغه ایتلافونه چې جوړیږي، نو هر یو ډېر کوشش کوي چې هغه ملکونه چې ډېر حساس موقعیت لري او هغه څخه ډېر ګټه اخیستل کیږي، چې افغانستان یو ارزانه ملک دی او دې ارزانه ملک باندې په یو ارزانه قیمت باندې هم امریکا غواړي چې خپلو ګټو منافع لپاره دا وکړي، به هم همدارنګه روس او چین دې نه غواړي چې خپل ګټه ترلاسه کړي. نو ځکه دا موقعیت افغانستان ورته ډېر حساس ده، هر یو کوشش په شکل د اشکال دوی په اصطلاح پیسره کومه کوي کې چې اوسره سیاسي مرستې وکړي، چې اوسره مالي مرستې وکړي او همداسې روانې دي. خو لیکن په آخر ورځ کې دوی هم دې محاسبې ته باید ورسیږي او دې نتیجې ته باید ورسیږي چې دا رقم حالت که دوام کې څومره دوی څخه متضرره کېږي او دغه شریک ته ضرر د دوی لپاره څه شی دی چې باید دوی ورته اندېښمن سي او یو دریز غوره کړي. نو زما په اند باندې دا مجلسونه په همدې شکل باید دوام کړي تر څو پورې دوی یو بل ته قناعت ورکړي چې دا رقم که هر څوک علیحده علیحده دوی په دې شکل باندې ساتي، په آخر کې به دومره دا مشکل غټ شي چې بیا ټول څخه متضرره وي. نو په دې ناسته کې دوی موجوده ضرور نه ده که چېرې دوی یو واحد نظر یا موافقې ته ورسېد، نو بالغه به دوی بیا طالبان را غواړي او بدون شک به دوی طالبان سره بیا وغږېږي او خپل وړاندیزونه او اندېښنې او هغه اختاریه ده یا دلاسایي ده چې دغه به ورسره شریکه کوي تر څو پورې وګوري چې طرف مقابل څه عکس العمل څه وعدې او څه مخالفت کوي، چې روس بیا دوی مثلا بیا بل دریز یا تصمیم ته برسېږي چې اوس باید څه وکړو. نو ځکه زما په اند باندې که دوی موجود نه و یو منطقه درلود.
اغلی کړو خیل ویل چې ملګری ملتونه به وروسته بیا له طالبانو سره خبرې کوي، لوي خبرتیا وروسته همدغه ټکی باندې تمرکز کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اسدی سپوک پروگرام له اسدی رادیو او احمد شیبریم پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه د پروگرام موضوع مو ده چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره څنګه تعامل کوي. د دې بحث لپاره مو پرې خبرونه کوي شینکی کړو خیل، صدیق منصور انصاری او غوث جانباست بلنه ورکړي ده. همدی ټکی ته راشم چې له طالبانو سره به ملګری ملتونه وروسته خبرې کوي. جانباست صاحب، تاسو مخکې په دې ټینګار کوو چې له طالبانو سره باید په هیڅ ډول خبرې ونه شي، لیکن د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویل چې دی چمتو دی چې له طالبانو سره خبرې وکړي چې ستونزه هوار شي، خو دا خبر هم شغل ګوتیرش وکړه چې اوس لا وخت نه دی خو وخت به راشي. څرنګه ستاسو نظر؟
بالکل خو د څه چې چې خاله شبر چې بیت څوک یو هیڅ نورمال عقل د خبرو اترو مخالف نه دی او زه هم یو عادي انسان په هیڅ د دې طرفدار يم چې دی جوړم چې خبرې دی وشي مذاکرات دی وشي خو طالبان مذاکرات نه کوي دغه خو دغه د دوه د پخوانی قرارداد یو اساسي عنصر دی چې بین الافغانی مذاکرات باید وشي په افغانستان کې باید یو افغانستان شمول د افغانانو حکومت رامنځته شي نه طالبانی حکومت خبرم دی کده کله چې خغله ګوتیرش وایي چې اوس مناسب وخت نه دی بیا به در سره خبرې کوم او وخت نه ټاکي دا خو په همدې معنا ده چې ته خغله طالبه رایشه تمکین وکړه رایشه عقل په غریبان کې کا او افغانانو سره خبرې را شروع کړي او ټول شموله کله چې ټول شموله وایم خغله شبه ابدا هدف هغه پخوانی فاسد ناکام او په ټوله معنا پاتې راغلي سیاسي مې هدف نه دی افغانستان خو په هغه باندې ختم نه دی درست افغانستان خود 30 میلیون خلکو دیر رسیدلو خلکو وطن دی ولی طالبان افغانستان ته طالبانیزم جوړوي په کوم حکم جوړوي دې لپاره په کار ده چې دوی هغه لومړنی ګام چې بین الافغانی مذاکرات او د هغې په پایله کې یو بین الافغانی حکومت رامنځته کول چې هغه به زی بیا د افغانستان کې د قانون اساسي طرحه ورکوي زی به جرګې ته او په افغانستان کې به مشروع انسټیټیوشنل دایریږي پیدا کیږي وروسته د هغې چې دغه یو مشروعیت رامنځته شي
مانانه
طبیعتاً چې هم ګوتیرش هم نور بین ملی سازمانونه نور هیوادونه به یو مشروع حاکمیت سره سره کار لري او خبرې کوي تر هغې پورې به دا خبرې همیشه په فاصله کې وشي ولو که خاغله شبر سبا خاغله ګوتیرش راشي دا متقی سره وګوري یا بل کوم چارواکي دا د طالبانو سره وګوري دا به څه پایله ولري دا مشروعیت نه لري دا خبرې ولو چې هر نوع قرارداد سبا ایران مثلا متقی سره امضا کړي د هلمند اوبو په سر دا مشروعیت نه لري ځکه چې حاکمیت په افغانستان کې مشروعیت نه لري
مننه انصاری صاحب که تاسو ته راشم څه فکر کوئ چې د حال یو نسبتا لنډ لاره دا د ملګرو ملتونو له طالبانو سره خبري وکړي او لکه څنګه چې جانباز صاحب ویل چې نه یو ځلی باید یو بل حکومت جوړ شي او بیا د افغانستان په استازي توپ هغه له ملګرو ملتونو سره خبري وکړي
موږ فکر کوو چې دغه هم خبرې دي او دغه خبرې هم بعد خبرو مذاکراتو ترتیا لري اګه ملګری ملتونه د خپل ځانګړو استادو لاره کوي لکه دا اوس چې د افغانستان د چارو لپاره یو ځانګړی استاذ وټاکلو او که استاذ ده د اغلی افغان بایوبا ترڅنګ چې هغه د افغانستان په چارو مسایلو د ملګرو ملتونو سرمنشي او یاد امنیت شورا ځانګړی استاذ وي او تګراتک وکوي یعنی مقیم بنوي موږ فکر کوو چې د دغه ډیالوګونو لا سرعت لا زیاتواله او پراختیا او ترڅنګ هغه توافقات او پروتوکولونه چې شوي دا خو د افغانستان ولت نه دی کړی نه د دوه په غونډو کې د طالبانو او د امریکای د متحده ایالاتو ترمنځ موږ من هيسي ولستو کاسته درلودو او نه هم د پخوانی حکومت داسې څوک چې هغه د جوړو او پټو او ښکار مجالس او مسایلو نه خبر وي په دې کانفرنسونو او غونډو کې د ملګرو ملتونو استادو ګډون درلود کله چې د دوه هوکړه وشوه او لاسلیک شوه د ملګرو ملتونو لخوا تایید شوه او د ملګرو ملتونو سازمان د هغه په ملاتړ رسمي اعلامیه خبره کړه زما هدف دې خبرونه دادې چې موږ د افغانستان د عام وګړو او ولس په توګه په دې ټولو مسایلو کې نه دخیلو او نه مسولیت لرو او نه مو صلاحیت ځکه صلاحیت هم نه درلود ټول مسولیتونه راځي کې د امریکای متحده ایالاتو ته او په راس کې د ملګرو ملتونو رهبری او امنیت شورا ته او یا هم دې خوا د سرپرست حکومت او یا هم د اسلامي امارت چارواکو ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت نور وخت ځای نه کی نورې لوبې باید افغانانو په سرنوشت ونه شي. دلته ملک څنګه چې په خپله ملګري ملتونه وایي او تر منشي اعلان کړه چې تر ټولو خطرناک بشري ناورین په افغانستان کې روان دی، که دغه حالات همداسې ځنډېدلي او پاتېدلي همداسې ناکامه او په یو بل د بدنامۍ تورونه لګېږي، تر ټولو لویه صدمه د افغانستان عامو وګړو ته رسیږي، تر ټولو لوی زیان د افغانستان خلک کوي. نه
مننه انصاري صاحب،
نه رئیس الوزرا او د مرستیالانو او کابینت او نم د بلګرو ملتونو دغه ډالري معاش اخیستونکو او کروزین سپرو ته چې دواړه خواوې په لویو کروزینونو کې سپاروي او پراخې تبخاګانې او دسترخانونه لري، نو موږ وایو چې د افغانستان ملت باید ونه ځورول شي او د دوی د خلاصون نجات لپاره هغه لارې پیدا شي چې د افغانانو ارمانونه وي، د افغانانو تقاضا وي. هر سیاسي ارزه چې کیږي هغه باید ارزه مطابق تقاضا افغانستان ملت ارمانونه او تقاضا مطابق.
مننه انصاری صاحب. وړاندې ازادي رادیو ته په فیسبوک لاله چې کوم اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي، هغه پیغامونه له نور اوریدونکو سره شریکو. خو همدا له طالبانو سره د خبرو په ارتباط به د اغلی کډوخیل نصر یو ځل بیا واخلم. اغلی کډوخیل، تاسو یې چې ورسته ممکنه ده چې له طالبانو سره ملګری ملتونه خبري وکړي، یعنی طالبان په خپل چلند کې څه تغیرات راولي او کنه بل کوم ګام واخیستل، چې تاسو هدف څه دی؟
خاطر اوس پر څنګه چې ما وویل طالبان همیشه د فعلي سیاسي وضعیت یا ماحول څخه پوره پوره ګټه اخیسته، یا دوی خپله د دومره پوهېږي او داسې دي مشاورین کېدای شي د افغانستان د باندې به دوی ته د مشورې او یا رهنمایانې کوي، چې کله کله شاید دا رهنمایانې ډېره د افغانستان په ګټه نه وي بلکې دوی په زیان هم وي، ځکه چې څنګه چې هنا رباني بلل شوی وه خو د افغانستان څخه څوک نه، په دې معنا چې افغانستان به ورو ورو انزوا ته ځي. نو خبرې په دې باندې پکار دی چې بالاخره باید که چیرې دنیا یو تصمیم نهایي تصمیم ته ورسېده او یو دریځ غوره کړه او بیا دو دریز نه و، نو معلومدار به بالغه به تخل دریز اعلانوي او بیا به طالب هم امیدوار و چې یو مثبت جواب ورکړي او د یو پوره تغییر یو بدلون لپاره هوډمن شي، ځکه چې دلته هم د دوی د بقا، د دوی د تحریک دوام او همدارنګه د افغانستان د نجات موضوع ده. که دوه درې یا پنځه یا شپږ شیخان څه رقم چې دوی هغومره تاریک فکر او تنګ نظره دی، نه شي کولی ټول ملت له دومره ستونزو سره مخامخ کړي. په دې باندې خپله طالبان باید په تصمیم ونیسي چې آیا واقعا دغه افغانستان دوی غواړي چې د پنځو شپږو نفرو په ګراو کې ورکړي، او هغه څرنګه چې وغواړي هغوی ورباندې لوبې وکړي. دا خو انصاف نه دی که دوی غیلت برداشت لري، که دوی معلومات کافي نه لري، نو ملت خو باید دې قیمت ورنه کړي. نو دا خو باید دوی لپاره یو ډېر یو لوی ننګونه وي، یو دا چې دوی څنګه کولی شي چې له دنیا سره په تقابل کې وځي، ځکه چې دنیا له دغه افراطي ډلو شتون نه په افغانستان کې هم نګرانه دي، همدارنګه د مخدره توکو، همدارنګه د غیر قانوني مهاجرتونو، دا ټول هغه ستونزې دي چې دنیا ورته آماده نه ده. نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره به هم یو ډېر سخت انتخاب، یا داسې شپږو شیخانو غم دې وخوري او یا داسې دنیا سره د تقابل ته وځي، چې په دواړه صورت کې دوی لپاره به ډېر اسانه وي. امیدوار یم چې دوی همدې لپاره آماده اوسېږي او هغه وکړي چې د افغانستان په ګټه باندې تمام شي. دلته د افغان ملت نجات او د افغانستان د بقا او د ثبات مسله ده.
مننه. په فیسبوک کې مو د ازادي په څپو کې د دې پروګرام موضوع مطرح کړی وو او یو شمېر اوریدونکو خپل نظر را سره شریک کړی دی. د احسان الله په نوم یو اوریدونکی لیکي، ملګري ملتونه آخر مکلف دي چې د اسلامي امارت سره به تعامل کوي، بل هیڅ چاره نه لري. محمد داود ابراهیمی لیکي، دوی په دری لیکلي دي چې کله ملګري ملتونه یو هیواد په رسمیت نه پیژني، نو دغه هغه ملګری ملتونه د هغه هیواد قوانینو ته ارزښت نه ورکوي. ارمان وفا لیکلی دی، په افغانستان کې باید ملګری ملتونه د اسلام د مبین دین په نظر کې نیولو سره د افغانستان استقلال او ازادۍ ته درناوی وکړي. ابراهیم شریفی لیکلی دی، رحیم ګولیم له ایران څخه، اول تاسو له میلمنو ته سلامونه او بیا وړاندې لیکي، زه فکر کوم ملګری ملتونه اوس دوه انتخاب لري، یا د اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل او بیا هم تر هغه انتظار کول چې تر څو دوی
یعنی طالبان انعطاف ښکاره نکړي چې دا هم د پوینا سخت دی. سیف الرحمن احمد لیکلی دی زه باور لرم افغانستان ورستر بلی د آبادۍ په خوا روان دی او ملګری ملتونه او غرب د په حساب او د په وینا باندې وحشیان دي. عبدالباری بیا لیکلی دی ملګری ملتونه به څه وکړي څه نشي کولی. او صدیق الله صدیقی لیکلی دی چې ازادي راډیو ته لیکلی دی چې تاسو د غرب استازی هستی نه یو دغه د افغانستان یو وروره. او عبدالجبار ترک هم لیکلی دی چې تاسو شیطانت کوي شیطانت نه کوو همدغه خبره چې څه کوو تاسو هم په خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلئ خپل نظر را سره شریک کړئ یو بل ته په درناوی کوو او چې کله ټول انسانان د یو بل درناوی وکړي د یو بل خبره واوري نتیجه به واخلي. صفت الله بیا لیکلی دی ملګری ملتونه د خلکو ته باید قدرت وسپاري د امریکا په خوښه ملګری ملتونه او امریکا یو شغه او یو امر دی. او یو بل اوریدونکي پښتون لیکلی طالبان باید دا مولس رسمیت ترلاسه کړي نړیوالې خپل پر رسمیت پیژني هر دولت په ولس جوړی شي کده ولس کومک نوي دولت جوړیدل ناممکن دی. او شیرعلی خاکسار لیکلی دی په طالبانو یې تور پورې کړی دی چې طالبان به له دې جاسوسي ادارې سره څه کوي نه پوهېږم چې د ده مطلب څه شی دی. او یو بل لیکلی دی ساده چې هیڅ هم نشي کولی. او وقار احمد وزیر لیکلی دی چې تاسو مغروره یاستئ زه پوست کوم تاسو یې نه لولئ. نو دغه د دا ګیله هم د ده په ځای. او یو شمېر نور اوریدونکو هم خپل نظریات را سره شریک کړي دي چې نور وخت هم اجازه نه راکوي. راپشم جانباز صاحب تاسو ته د اوریدونکو نظریات هم مختلف دي لیکن په ورته وخت کې که چېرته ملګري ملتونه پریکړه وکړي چې افغانستان ته شا کړي او یا بل رقم شا کړي فرضاً د ملګرو ملتونو ځینو ډیرو مهمو ادارو مثلا د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی دی چې د ښځینهو پر کار د بندیز دوام د خیر ښېګڼې او مرستو رسولو چارو ته یو لوی خطر دی. خو په ورته وخت کې دا وایي چې دوی په خپلو هڅو خپلو مرستو ته دوام ورکوي. اما داسې هم کېدی شي لکه پخوا چې له افغانستان سره په نویمه لسیزه کې کېدل کله چې په کابل کې د مجاهدینو خپلمنځي جګړې وي ملګرو ملتونه د افغانستان د باندې د افغانانو لپاره فعال او په پاکستان کې دفترونه درلودل. جنبه سب څه فکر کوي چې آیا دا ممکنه نه ده چې ملګری ملتونه له افغانستانه بهر د افغانانو لپاره کار ته ادامه ورکړي؟
اساسي پوښتنه هم همدا ده. خبره شبه ګوري د طالب د پروژې تر شا هغه کوم فرمول چې دی او هغه استخباراتي کوډ چې دی هغه یو دنده هم همدا ده چې افغانستان بیا انزوا خواته ویسي او د پاکستان لمنې ته واچوي. دا د دوی اساسي هدف دی په ډېر خوشنۍ سره. د بل خوا طبیعتا چې د ملګرو ملتونو سازمان افغانستان ته شان نشي کولی دا امکان نه لري. خو طبیعتا چې طالبان سره به سیاسي راکړې ورکړې سیاسي خبرې اترې نه کیږي. افغانستان خلکو سره به بشري کومکونه کیږي هغه به جاري که هغه د غذا د بین ملي نړیوال سازمان دی که هغه بشري حقوق دي که نورې مرستې دي هغه به کیږي. خو هغه به کیږي په یو ځانګړي او خاصو چارچوبو کې. بیا هم د همدغې نامناسبه ګاونډۍ چې پاکستان نومېږي د هغې د تاریخه به کیږي په ډېرې خواشنۍ سره چې تر ډېره بریده یوه ډېره غوښنه حساب عمل ته پاتې کیږي که هغه پیسې دي که هغه غذایي مواد دي که هغه ادویجات دي که هغه کالي دي که هغه نورې مرستې دي بشري ډېره غوښنه برخه به په خواشنۍ سره هلته پاتې کیږي. او بله دا چې افغانستان چې منزوي کیږي ټول ارتباطات بیا هم د همغې هېواد د طریقه کیږي که افغانستان صادرات لري واردات لري که راکړه ورکړه لري دا رسوتات لري دنیا سره هغه به هم د همغې هېواد که بانکي مسایل دي دا به بیا هم د همغې اسلام آباد د طریقه کیږي په ډېره خواشنۍ سره. دغه د هغه کوډ استخباراتي کوډ چې نوم یې هیبت الله دی او څلور پنځه شپږ اته نفره چې دغه قدرت په افغانستان کې غصب کړی دی د دوی دغه هدف اساسي دغه دی. که بیا هم وایم
کدی کې سالم خلک شته، کدی کې افغانان شته، کدی کې د هغه خلک شته چې د افغانستان تاریخ ته احترام لري. افغانستان ډیر لرغونی هیواد دی، ډیر تاریخي هیواد دی، د دغه ملل متحد بنسټګر دی. دوی د لاړ شي دشانو ته د تمکینو کې فکر دی وکړي، هغه پوه خلک دی راټول کړي. ټول طالبانیزم، ټول طالبانی خلک راټولول دا ځان باندې ریشخند وهل دي، سیاست په ملایانو نه کېږي. دوی دی راټول کړي دا خلک، مشورې دي ورسره وکړي چې دی دغه بین الافغاني کوم مذاکرات چې دی او دنیا پرې په فشاري کوي دغه څه معنا. که دوی غواړي چې قدرت په استبدادي شکل خپل ګلګۍ کې وساتي دا ناممکنه ده په یوویشتمې پېړۍ کې.
مننه جان واسه، مننه په دې اخلي کډوخیل نظر به واخلم. اخلي کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې خطر نشته چې ملګری ملتونه د افغانستان نه بهر د افغانانو سره په افغانستان کې مرستو ته دوام ورکړي، یعنی خپل دفترونه افغانستان وباسي؟
بالکل، ځکه چې یو اندېښنه همدام ده چې زیاتره ځایونو کې همدام به، لکه چېرې اول خو ملل متحد له افغانستان څخه نه وځي، بلکې هغه ټول ابزارونه د استفاده وکړي تر څو پورې طالب دې ته قانع شي چې دوی وکړی شي په افغانستان کې پاتې شي. او بل وړاندیز همدا ده چې کله هم د دفاتر د اسلام آباد ته بیا نه ځي، ځکه چې ټول مصیبت خو همدغه پاکستان افغانستان ته جوړ شوی دی. او پاکستان شه په دې کې ډېر کوشش وکړي او افرونه به مطمئنن چې پنارابادي کار به په دوه کې ورکړي چې تاسو کولای شئ ټول خدمات له اسلام آباد نه مخته ویسي، ځکه دغه څلوېښت میلیونه ډالر هم چې راځي په دې معنی چې موږ ټول هغه سازمان او ادارات ته ورکوو چې دوی په افغانستان کې خدمات عرضه کوي. خو که چېرې د دغه دفاتر او مراکز او دفترونه پاکستان ته انتقال شي، خو بیا دا څلوېښت میلیونه افغانستان ته نه بلکې پاکستان ته ځي، دغه ګټه بیا پاکستان ته رسیږي. نو یو دغه یو لوی خطر همدا شته دی چې په دې کې پاکستان به ډېرې هڅې کړي، او که چېرې له افغانستان څخه وځي څه فکر کوم په دری کې او متل د وازګو غدود میره سره، بیا به مغه چې لوی برخه پاکستان ته ګټه رسیږي، او ډیر یو ناچیز هغه ځینې غنم او غوړي او چای پور او د شهم به چې بیا به افغانان ته رسیږي، چې هغه په ډیر په کم اندازه باندې.
اغلی کډخل، تاسو چې ملګری ملتونه باید له ټولو ابزارو استفاده وکړي چې طالبان قانع کړي، کوم فشارونه ممکنه دي چې ملګری ملتونه په طالبانو باندې راولي چې دواړه خوبی یو وی موافقت سره ورسی؟
خو اول شورای امنیت کولای شي نه ډیر برلاسه دي په خپل تصامیم کې، هغه قوي تصامیم اخیستل کی څنګه اول په همدغه محدودیت سفر یو سره منته هغه کسان ته چې زیاتره په همدغه تصامیم کې داخل دي، غوته شي باید وسی همدارنګه مسئله
او بخښه فکر نه کوي. تاسو د خبرون په پیل کې ویل چې مختلف وادونه سره هم نظر نه دي، نو د امنیت شورا غړي فکر کوي چې د افغانستان په قضیه کې سره یو نظر لري؟
خبره به هم دی کده، خبره هم ده چې ما وویل چې همدغه مجالس دل پر مهم دي تر څو پر دوی یو واحد نظر ته ورسیږي، یو واحد تصمیم ته ورسیږي، یو اجماع نظر رامنځته شي. د اجماع نظر هم دغه ده که چیرې دوی تمکین نه کوي ابد څه وي، یا د به هغه شیان چې مستقیم طالب متضرر شي، یعنی طالب چارواکي هغه رهبریت چې تصامیم اخلي، نه دا چې ولس متضرر شي. دلته خو د ولس ضرر ډېر مهمه ده.
انصاری سپ، تاسو څه فکر کوئ چې دغه خطر شته چې ملګری ملتونه خپل فعالیتونه له ګاونډي هیواده د افغانستان دننه وکړي؟
تر کومه چې موږ معلومات لرو، د پاکستان استقبالي اسټابلیشمنت په دې لار کې ډېر پراخ کار کوي او ډېر اوږده لاسونه یې غځولي. هغوی پخوا هم تل هڅه کړې چې افغانستان بې ثباته وي، په افغانستان کې فقر حاکم وي، او دا د یو آزاد بازار په توګه دوی ته پرانیستی وي چې هر تاریخ تیر او بدل او بیکاره مواد، امکانات او هر څه دلته وپلورلی شي. ځکه پاکستان د داسې هیوادونو په واسطه احاطه شوی چې اخواته هندوستان دی، د پاکستان هیڅ تولید هغوی ته ارزښت نه لري او خریدار نه لري هلته د هندوستان نږدې 2 میلیارد انسانانو نه. بل طرف ته ایران دی چې هغه په صنعتي قوت غښتلی دی. د پاکستان هیڅ بیکاره او یا نورو تولیداتو ته اړتیا نه لري. هخوا که د سمندر نه پورې وګورو، که بنګلادیش دی او که برما او نیپال او دا هیوادونه دي، که متحده عربي امارات او عربي نړۍ ده، همدغسې یوازینی هیواد چې د پاکستان صنعت باندې ولر دی، د پاکستان اقتصاد پرې تقویه دی، که هغه د دوی د صنعت او تجارت د برخې نه وي او کرنیز محصولات وي. دا ټول یا د افغانستان په اوبو یا د افغانستان د خلکو د ضرورتونو په اساس دوی تغذیه کیږي، تر څنګ چې کومې استخباراتي لوبې دوی په کار اچوي د نړۍ نه د تروریزم سره د مقابلې یا مبارزې په نوم یا په نورو نورو نومونو کومې تورې پیسې ترلاسه کوي، هغه یې لا بله لوبه ده. چې دا اوس هم موږ خبرېږو چې هلته د اورپکو ډلو او نورو ډلو په روزنه د هغوی په یو خوا بل خوا لیږلو باندې سره مصروف دي. که په دې حربه کې هم دوی بریالي شي چې هم استخبارات په دې لار کې ډېر پراخ او جدي کار کوي او هم یې د ډیپلوماسۍ دستګاه ډېره فعاله شوې. تاسې وګورئ چې د بهرنیو چارو دپاره دوی دوه وزیران ټاکلي دي، یو یې د بلاول بوټو چې په هغه سیاسي سمت هغه ناست دی، بله یوه کارکوسته په وزن او جسامت ډېره کوچنۍ ممکن 15-30 کیلو وي، مګر په کار کې هغه څوک ده چې پخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره پاتې شوې، دا یې د دولت وزیره ټاکلې. د دې نه معلومیږي چې پاکستان یوازینی ادرس چې دا ډیپلوماسي نارباني یا بلاول بوټو کوي هغه د افغانستان د چارو دپاره ده. په دې ډېر ژور نظر لري، تر څو په نړیواله کچه هغه ډیپلوماسي چې په افغانستان کې دننه تقریبا فلج ده او د نړۍ سره اړیکې نه لري، دغه ډیپلوماسي چې هغوی ځانونه قوي وښیي، هلته تر شا انګریز او د انګریز استخبارات او ډیپلوماتیک او سیاسي دستګاه ولاړه ده، هلته ممکن د امریکي متحده ایالاتو ته هم په ځینو تکتیکونو ګپ ورکړي، هلته عربي نړۍ او نورو هیوادونو باندې خپل اثر رسوخ نه کار واخلي. نو دلته دا چې که چیرې د ډیپلوماسۍ په برخه کې هم دوی په دې وتوانېږي چې د افغانستان ډیپلوماتیک مسایل د افغانستان پر لور د ملګرو ملتونو مخ هم هخوا ته واړوي، دا به د هغوی لاسته راوړنه او د ملت په وړاندې د شته حکومت او د امارت په وړاندې به دا یو نوې لوبه وي چې هم به شپه چارواکو ته پراخې صدمې ورسوي او دوی باید د جدي عقلانیت نه کار واخلي په دې برخه کې، او لویه صدمه به بیا د خاورې او دې ولسته وي او پراخ ګنبودیز او پراخې ستونزې او ناورینونه به متاسفانه افغانستان ته راوړي.
مننه انصاری صاحب. له یوې خبرتیا وروسته دا موضوع څیړو چې ملګری ملتونه وایي چې پلان راتلونکي کې د افغانستان لپاره بله غونډه جوړوي، دا غونډه به د افغانانو لپاره ګټوره وي او که نه وي؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شئ،
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي په سپوکي پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده چې ملګري ملتونه به له طالبانو سره څرنګه تعامل کوي. د دې بحث لپاره مو په خبرونه کې شینکی کړوخیل، صدیق منصور انصاري او غوث جانباز ته بلنه ورکړې ده. اوس د دې موضوع تر ازو چې ملګري ملتونه وایي چې دوی د افغانستان لپاره بل غونډه جوړوي، خو د دې غونډې وخت یې نه دی ټاکلی. د دوهې په غونډه کې چې د می په لومړۍ او دوهمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه، د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې بلې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ. اخلي کړو خیل څه فکر کوي چې څه اټکل کوي چې ولې بله غونډه او د څه لپاره بله غونډه چې تیاره غونډه دوی لرله او د مختلفو خواوو استازي هم راغوښتي؟
په معلوم ځای ته یوازنی غونډه باید ونه اوسېږي، باید غونډې جوړې شي یوه راتلونکې نه بلکې نورې راتلونکې غونډې باید وي، تر څو پورې چې یو فیصلې ته ورسېږي، یو منطقي او یو عملي اقدام رامنځته شي، ځکه چې وضعیت که دغه رقم دوام وکړي نه تنها چې د افغانانو په ګټه نه ده، بل طالبانو په ګټه نه ده او د منطقې او د جهان په ګټه نه ده، او په یو نتیجې ته رسیدل مهمه دي. د بلې غونډې معلومدار غونډه خو به جوړه شي، اما مهمه دا ده چې دې غونډې افغان ولس او فعالین او هغه سیاسي ډلې ښځې ځوانان دا ټول دې نه څنګه ګټه اخیستل شي، دې لپاره څه امادګیانې ونیول شي، دې لپاره څه اسناد راشي، دې کې نظریات څنګه سره یوځای شي او دوی ته ولېږل شي، دا ټول نه مهم همدا ده، ځکه چې
آیا افغانانو ته اجازه ورکوي چې په دې ناسته کې ګډون وکړي؟ آیا طالبان هم دې غونډې ته راځي؟ ځکه چې که هر څوک راځي به له پوره امادګۍ سره وي. نو دې غونډو نه ګټه اخیستل ډېر مهمه ده، چې څنګه افغانان وکړای شي چې دنیا ته دا قناعت ورکړي چې افغانستان باید تنها پاتې نه شي، ولس زیاتره باید متضرر نه شي، او څنګه وضعیت څنګه اصلاح شي. ځکه چې اوسني حالات باندې چې طالبان روان دي، نه تنها چې دوی افغانستان ته لوی صدمه او ضرر رسوي، دوی خپل ځان ته او خپل راتلونکي ته صدمه او ضرر رسوي. وضعیت په دې رقم که دوام وکړي، دا خو د هیچا لپاره قبول نه ده. دا ده چې افغان ولس، افغان سیاسیون، مدني فعالان، رسنۍ ټول یو پوره امادګۍ سره د دې مجلس امادګۍ ولري، که چیرې حضوري ګډون لري او یا داسې خپل نظریات سره.
دلته اغلی کډوخیل، دلته سوال هم دا ده، یعنی تاسو مهمه موضوع ته اشاره کوي چې افغانان باید له دې ګټه واخلي. په دې غونډه کې که چېرته د طالبانو استازی ورځي، طالبان متحد دي او یو نماینده به هلته ورشي او په غونډه کې بکښینی، او که په قطر کې دا غونډه وي تیار هلته نمایندګي هم لري. لیکن له طالبانو پرته د طالبانو سیاسي مخالفان چې د دنیا په مختلفو هیوادونو کې سره تیت او پرک دي، حتی د میرمنو فعالانې چې تاسو خپله په دې برخه کې هلې ځلې کوي، متحد نه دي. فکر نه کوي چې د دوی یو اتحاد ته ضرورت شته؟
کاملا جناب شیبر صاحب، مهم هم ده چې مال څنګه افغانان دینه پوره ګټه اخیستلی، مهم هم ده چې افغانان څنګه اجماع نظر پیدا کړي. څوک چې د اصلاحاتو طرفدار دی، د جنگ طرفدار نه دی، د خبرو اترو او د یو سیاسي حل پلټونکي دي، دوی هم باید یو اجماع نظر ته سره ورسیږي. طالبان اوس یو څه مشکل لري، ښاغلی متقی ګدګرځي هم څه د ویروپي صلاحیت سره نشته دی، ځکه چې دی خپله نشي کولای چې خپل مشر وګوري. او دل پاره به ښاغلی یوسف وفا بل به واسطه کېدل تر څو پورې به دی د پیام لیکل کېده. اوس دنیا په دې باندې پوهېدلې ده چې د ښاغلی متقی سره هیڅ نوه صلاحیت نشته، کابل واک او اختیار نه لري، او سمبولیک اداره ده. حتی د دوی مشر ورو په ورو باندې هغه ټول هغه سیاسي قدرت خو لاس کې نیولای، مالی قدرت هم چې څنګه بدرای ورته مستعفی شه، په همدې خاطر چې بدون د حساب کتاب مشر د لوی بنادرو پیسې مستقیم د تزیز، ځکه چې هغه خپل قوم نورزیان او نور کسان چې دی ور باندې ځان ساتي هغوی لپاره پیسې ټولې. درېیم دا ده چې اوس هغه ورو په ورو حتی د مسلې افشا سو چاته ایران ورته مشوره ورکوي چې باید ځان ته یو قوت یو فورس جوړ کړي تر څو پرې ستا ساتنه په قندهار کې وکړي. متاسفانه تاسې وګورئ چې د یو اخوندي حکومت چې د یو افراطي شیعه ده، څنګه یو افراطي سني سره دوی یو تنګ نظره سني سره دوی څه رقم همکاري نه کوي. دغه استخباراتي لوبې نه دي څه شی، دغه بملي تقابل نه ده څه ده. د دې خاطر دنیا اوس که ښاغلی متقی غواړي سفر، باید اصل خپله دی ونه کړي، ځکه چې اوس دنیا ورباندې په دې باور رسېدلې ده چې دوی سره واک اختیار نشته. واک اختیار له مقام مشر سره پنځه شپږ شیخانو سره ده. بدون شک دا څه که بیا ښاغلی متقی او بیا نه وردګ او اسماعیل شاهین او نور بلال کریمی دا کسان چې بیان یا ستون ورکوي چې داسې د وحسده هغوی پېږي چې دوی سره واک اختیار نشه، دوی باید په دې مراسمو کې دوی خپله ګډون ونه کړي، ځکه چې دوی هغه وعدې چې هلته کوي هغه بیا بېرته پوره کولی نه شي. نو ما ځکه ویلي چې ټول هر طرف باید پوره امادګۍ سره چې چیرې ښاغلی متقی هلته ځي، باید دغومره واک اختیار او صلاحیت ورته ورکړی چې که یو کوم وعده کې پوره کولو امکانات هم باید هغه ولري.
مننه.
غیر دغه نه فکر کوم ضیاع وخت او بالاخره نتیجه به مصفه وي.
مننه. جانبا صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو له دوهمې غونډې افغانان څرنګه ګټه اخیستی شي، باید څه وشي؟
دلته څو ټکي دي ښاغلی شکر. اول خو کله چې موږ وایو چې راتلونکي غونډه یا بین ملي ناسته، دغه راتلونکي ناسته عمدتا پنځه هیواده داري اجنډا، داري محتوا او داري پایلې ټکي. دغه نور هیوادونه هسې زمایم دي، ځکه چې پنځه هیواده دا هغه اصلي دایمي غړي دي د امنیت شورا، چې هغه متحده ایالات دي، انګلستان دي، فرانسه ده، چین ده او روسیه ده. اوس راځي وګورو چې دغه هیوادونه په کوم تعامل او په کوم مناسباتو کې د یو بل سره دي. موږ تاسو نن ګورو چې دا هیوادونه مثلا روسیه او چین د یو خوا او فرانسه او انګلستان او امریکا د بل خوا په ډېر یو لوی استراتیژیک تقابل کې واقع دي د اوکراین د بحران له کبله.
او دا چې د دوه نننی ناس نتیجه هم ورنه کړه یو اساسي علت او عنصر هغه شبر همدغه تقابل مثلا وګورئ روسیا او چین څه وایي روسیا چین او د افغانستان ګاونډیان دوی څه وایي دوی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو سره باید تعامل وشي او ټول شموله حکومت رامنځته شي او طالبان دننه تغییر وکړي دا د دوی موزی کیږي غرب څه وایي غرب وایي چې دا هغه ډله ده چې د بشر حقوق د ښځو حقوق نه رعایتوي ځکه خو دا ډله د پېژندلو وړ نه ده خو اساسي ټکر بل ځای کې دی اساسي ټکر دا دی چې طالب هغه پروژهي ماهیت چې لري تر ډېره بریده د امریکا او د غیر متحدینو د کنټرول نه وځي او د منطقي د مقتدرو هیوادو د نفوذ لاندې راځي نو اوس دغه اجماع د منطقوي او فرا منطقوي د طالب په سر وجود نه لري ولو چې فنزلنس ناستې نورې هم وشي تر څو چې د دې هیوادو خپل منځي منافع یا خپل ملي منافع د افغانستان په بحران کې خوندي نه اوسېږي نه شي هیڅوک په افغانستان باندې مین نه دي هیڅوک ښاغلی شبر نه په تا نه په ما نه په ډېرې محترمې آغلي کروخیل او انصاري صاحب باندې مینان نه دي زموږ په ماشومانو باندې څوک زه نه خوږېږي تر څو چې موږ ونه خوږو زه خو چې ټینګار کوم او رابلم دغه ښاغلي طالبان چې مذاکره وکړي د افغانان حکومت رامنځته کړي خبرې اترو ته شروع وکړي یو افغانستان شموله حکومت رامنځته کړي اول راځي چې ځان په رسمیت وپېژنو دننه په کور کې بیا وروسته لاړ شو دنیا سره تعامل ډېر آسان کړي په دې ترتیب که تاسو ټول نه اماراتیان او طالبانان جوړوئ دا امکان نه لري شبر کروخیله انصاری جان باز موږ طالبان ناستو او تل نشه کولی موږ طالبان جوړ کړي موږ متنوع فکر لرو خو د افغانستان ضد فکر نه لرو راځه را سره خبرې وکړه راځه را سره کښېنه چې داسې حکومت جوړ کړو چې د ټولو افغانانو اوسېږي د ټولو قومونو اوسېږي او د ټولو سیاسي متنوع افکار هلته خوندي اوسېږي راځه اساسي قانون جوړ کړه د اسلام د مبین دین د ارشاداتو په رڼا کې د سره افغانستان غواړي مسلمان کې دائم کار نه لري نو په دې ترتیب چې به ترای شو اساسي خبر ته خاغله شبر د منطقي او د فرا منطقي د اجماع د رامنځته کولو سره سم کېدای شي چې راتلونکي ناسته یا چې هغه کروخیر ناسته کما محسوس او ملموس نتیجه ورکړي تر څو چې د دغه هیوادو منافع په تقابل کې اوسېږي نور هم به زوته په زوري ګو
مننه جان باسه وبخشه
یو خو دننه د طالب د لاسه زوري ګو چې خبرې اترې نه کوي اجماع دننه په کور کې
رامنځته
کوي او بل هغه تقابل چې
وبخشه جان باسه نو له 150 سلويشتم کال را ورسره ملګرو ملتونو خپل منشور وړاندې کړی دی تر نن پورې هم دغه 15 هیوادونه هم نظر نه وو ګټ کې سره بیلې وي جغرافیه طبي خبره سره بیل ده او د دوی هم اقتصادي ګټ بیلې دي او هم سیاسي ګټ بیلې دي لیکن هغه وخت د دوی اقتصادي او سیاسي ګټ د نور هیوادونو لپاره سره نږدې شلی وي دي چې هغه هیوادونه په خپل ګټ درک کړي مشکل پدې کې ده چې دغه وس افغانان د تاسو د طالبان په ضد خبره کوي یو طالب کې د شي په افغانستان کې تاسو په ضد خبره وکي هغه هم افغان دی تاسو هم افغانان یست افغانان په خپل کې سره خپل مشکل حل کړي اول ګام باید
اغلی صبر
بل
اول خبره شو موږ تاسو خو دغه ما او تاسو خبره یو د سیمتر تفاوت نه لري زمون دا وایم چې راځي خبرې اترې وکړو و طالب و شبره و جنبازه و کروخیله راځي چې کینو څه تقسیمات دي زه شخصا هیڅ څوک نه غواړم پرون ډیپلوماټم زنن زم سرمالم کیږم هیڅ ماته هیڅ شمره کا خو راځي یو ټول شموله حکومت را جوړ کړ چې ټول افغانانو پکې هغه منافع خوندي وسیږي تو ولې د ښځو تعلیم باندې په کم قانوني باندې تو ولې د ښځو کار باندې په کم قانوني باندې دا ته په هیګ دا خو د پیړیو نقص افغانستان ته دا خو د پیړیو zarar رسوي افغانستان ته نه دی باندې خو ماشوم مون پیږي په کوم ځای د قران شریف کې دا راغلی دی چې د ښځو کار بند د ښځو تعلیم بند او ټول حقوق د پولندې کا کور کې کینو ګوري شبیر صاحب دا خبره خو ډیره محسوسه دي کنه د سې د میس په سر دي
دسه یو دل سره مخامخ استو چې خبره در سره نه کوي خبره دې ناوري وې زما هغه مدینه فاضله زما په جب کې د څه وای منی به کنه هغه اعلان کړی چې خارج کې حساب غنان دي ما انتقادي په چقو یو وای دا خو تاسو ووري در خبره نو دی به تمکینو کی سرګریبان چې هغه چې تاسو و فرمایل یو بل سره کینو خبري وکړو ته طالب عزت نه خو کېګم خیر دې زما په ځای محمود راشي د سره خبري وکړي زبه زبه وکونکې کینم خو واره دا محمود خبري دغه خبري واه
مننه جان باس
محمود بس تا خبر
وکړه بله مننه انصاري سب قصاصو نظر واخلم څه فکر کوي چې د ملګرو ملتونو د غونډې لپاره باید افغانان څو کې بل غونډه هم را روانه ده او ملګرو ملتونه وایي چې په لاند وخت کې به د غونډه جوړوي
زه فکر کوم چې یعنی موږ وړاندیز او هیله ټولو درنو افغانانو هغه په کور دننه دي که په شرق او غرب کې دي که په رسنیو کې دي علمی او څېړنیزو مراکزو کې دي هغه چې غږ یې رسېدای شي هغه چې هڅې ځای نیولی شي ټول باید د افغانستان او د افغانانو د فلاح بقا او پرمختګونو لپاره سره غږ لاسونه او ټولې هڅې یو کړو او پین نګدو چې زموږ شریر دا ونډي یا د افغانستان د ملت او د خاورې د ارزي تمامیت دښمنان زموږ په سرنوشت او راتلونکو نسلونو په سرنوشت لوبي وکړي شي په کور دننه چې څوک هم حاکم دی ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو سره د خبرو اترو او هغه کانفرنسونو په نتیجه کې یا د دوی په اصطلاح د مبارزو په نتیجه کې راغلي دي دا مارا وستي نه هم درنو میلمنو او تاسو اوس دلته ځان حاکم غني د دوی سره چې کوم تعاملات ملګرو ملتونو او د امریکای متحده ایالاتو کړی اغه پروتوکولونه باید د افغانانو مخې ته راوځي او که هغې کې د افغانانو د خیر او فلاح او بقا ته مسایل وي باید ترشای ودرېږو چې هغه امني شي سر تر پایه د هغې د عملي تابع لپاره کار وشي او که چیرې د افغانانو په زیان کوم مسایل پکې وي د هغې باید په جدیت او شدت سره دقیق او عمیق مخنیوی وشي او پر ځای داسې مسایل چې د افغانانو نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو نسلونو ګټې پکې نغښتې وي پر هغې کار وشي لسته مسؤلینو سره هم باید د افغاني بنسټونو او ادرسونو او کاغه مخالف ادرسونه دي که په کور دننه موافق ادرسونه دي او که منځلاري یا به طرفه ادرسونه دي چې غاګلري او حتلري او لاسرسي لرلی شي دوی هم باید خپل انسجام رامنځته کړي کاغه سیاسي شخصیتونه او ټولنې او بنسټونه دي که هغه مدني علمي او فرهنګي سازمانونه دي باید د پراخ انسجام لارې هم د شته مسؤلینو سره د ډیالوګ لارې پرانستل شي هغه په دری کې یو متل دی وایي ګب به ځان کې بشناسومید د دوی سره له نږدې خبرې اترې وشي چې تاسو څه کوئ څه کول غواړئ خوندین بند کړي دي د نجونو لپاره په کوم شرایط دلایلو په کوم اصول او اساساتو په انتونونو باندې کړی د نجونو د لپاره کارم باندې کړی په کوم شرایط دلایلو او اصول هغه خلکتن مونږ ته په میز کې دی چې مونږ یې مطالعه کو او مونږ یې در سره ومنو په هغه لاس او صبر وکړو او نړیوالو ته هم موږ د ولس په توګه قناعت ورکړو او که داسې دلایل نه وي نو بیا تاسو په کوم اساس او د کوم ګټو د لپاره څه ګټم تر لاسه کړی
مانه
من هيڅ حکومت یا تاسو امارات او د ملت من هيڅ ملت نو دا د شي موږ به یو لار پرانستل شو او دغه ورته ناشې د نړیوال ټولنې د ملګر ملتونو د ادرسونو سره په نړیواله کچه هغه افغانان چې بهر دي ټول تشویقو چې د نړۍ له پارلمانونو او حکومتي دارو او نورو سره د افغانانو د ژغورنې او د دې خاورې د ژغورنې او فلاح لپاره ګډ کار وکړي ترڅو موږ د نورو د لاس اعلان شو او زموږ ترنويش ډیپلوماسي او بنسټونه او ارزښتونه د بل چا لاس ته ور بیا ونه غوړي
مننه انصاري صاحب د خبرونه پورستیو شیبو کیو څو ثانی لا لرو اغله کډخیل ک په اخر کې ساسو نظر پلانډ واخلم چې د ملګرو ملتونو بلې غونډې ته باید افغانان څوکړي
افغانانو لپاره دا مهمه ده چې اخرین فرصتونه دي بل دې څخه زمي استفاده وکړي د یووالي لپاره د هم غږی کېدل لپاره د یو واضح او ملي دریز ورکول لپاره باید سره یو ځای شي او خپل وړاندیزونه یا د مشارکت لپاره باید حل زده وکړي.
مننه ډیره مننه اغلی کډخیل چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. انصاری صاحب له تاسو څخه مننه کوم. جانباز صاحب له تاسو څخه هم. هغه اوریدونکو چې د فیسبوک له لارې په دې خبرونه کې برخه واخیسته او خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړل، د هغوی هم منندوی یم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.